په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغې ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونو وبهیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې هم یو شمیر زیانمن شوي کسان بیا وایي لازمې مرستې تر اوسه ورسره نه دي شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د ازبکستان پلازمېنې تاشکندې غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پودزل د تاشکند غونډې د برخوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې د طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د تاشکند د غونډې ګډونوال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوار بیا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په بهر کې کنګل شوې چې 2 میلیارد ډالر یې په امریکا کې بند ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ وایي 13 میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12,000 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوې برابرې کړې دي. دغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې د خطرونو د مدیریت او تطابقات په چارو کې د یو این ایس سی آر سلاحکار تاکشیما یوملکو وینا راخیستې چې ویلي دي دوی په پام کې لري د زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. په پکتیکا او خوست کې د چنګاښ د میاشتې د 28مې مرګونې زلزلې تر 1000 زیات کسان مړه کړي او په زرګونو کورونه یې تخریب یا هم ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي واشنگټن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې لري. د پاول ویلانا او میرمن بریتنی ګرینر په نوم دوه امریکایي وګړي په هغو تورونو په روسیه کې بندیان دي چې امریکا یې انګیزه سیاسي ګڼي. بلینکن پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یوه خبري کانفرانس د خبرو په مهال په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینه مانی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا تازه ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. د تېره اونۍ د جولای په 1ویشتمه په کورونا وایرس اخته شوی و چې خفیف علایم درلودل. د بایدن معالج ډاکټر کیوین اوکنار په یوه یادښت کې پرون وویل چې ولسمشر تبن لري او د کووید-19 ناروغۍ تقریبا هیڅ ډول نښې پکې نه ښکاري. د کرکټ شپږیزه لیګ د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه دوه مسابقې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زرمې پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړۍ لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګانو لوبډله ترمنځ ترسره شي. د ویل د چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
د غلیر چې اته لوبډله پکې برخه لري د اگست میاشتې تر 15 دوام کوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانک زیاوار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخ ته نشي تللی او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اطباو په مخ باندې بخلاص وي.
د کابل اوسیدونکو او د لسم ټولګي وزده کوونکو بیا له طالبانو غواړي چې ژر د ښوونځي د دوی پر مخ پرانیزي.
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځی د موږ پر مخ خلاص کړي.
د هوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی، خو د راوتلو سیلابونو زیانمن شوي بیا وایي تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي.
متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه، جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي، خو تر اوسه پورې سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت نه دی راغلی.
دا به هم واوري چې په روزګان کې تر اوسه ډېرې سیمې پر ماینونو پوښل شوي پاتې دي او اوسیدونکي وایي د چاودنو له امله بیرته خپلو اصلي مینو ته نشي تلی.
ماینونه پرتې خلک په تشویش کې ډېر خلک نه ځي.
په ایران کې تر 2500 ډېر کسان اعدام شوي چې د بشري حقونو د مدافع ډلو اندېښنې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدید ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه راوبهیږي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه او ځانی او مالی زیانونه رسولي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې سیلونو یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا شکایت کوي چې تر اوسه ورسره لازم مرستې نه دي شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر بلکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې بخکړی چې د تیرو سیلابونو لکبل زیانمنسوي کسان د مرستو لنه تر لاسه کولو شکایت لري. د میدان ورداګ یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي:
میدان ورداګو کې سیلابونه راغلي، د ویډیو چې تاسو ته لګم د نرخولوسوالۍ ده، په نرخولوسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو دي میوه وخت او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه راغلي. دغه سیمه چې تاسو ښکا ویني دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخولوسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو ویني چې ونه په کورانیږي، هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرنیز زمکه په کلي شکل وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحه ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلو خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرسته تر سره شوی، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمه سیلاب ځپلو ته رسول شوی، او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوی، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوی دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان بې کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي، ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتي زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورښتونو سطح به له 30 میلیمتر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې عمدتاً په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر تاړ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی او اربیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې پرون د هلمند کجکي بند دوهم فاز د پرانستلو په مراسمو کې وکړې او ویل چې د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. خو لکله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال شیر احمد عباس تانکزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمينه برابر شي. هغه خبره چې لنګ دی یو کل رئیس ویل کیږي خو عملي کیږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تله، او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چې کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تربیځلي واکمنی دوه ورسته لشپګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر لډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دیاړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. خغلیستان اگزی دا غرز دی جمهوری نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو تا چه لأفغانستان بهر ده طالبان دی حکومت مخالفت کوي. په خطاب کې ویل چه سیاسی مخالفت دی افغانستان لپاره ګټه نه لري. ده طالبان دی حکومت مخالفین وای چه دی دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشری حقونو د بیان ازادۍ او نورو تجمن ندی. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشری حقونو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا اداوی رد کړی دي. خغلیستان ځای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یو نمادي راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شله مخبور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دولنیټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1/2 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین ګڼل شوي. هغه څه چې طالبان ردوي
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر شیر محمد عباس تانکزی څرګندونې مو واورېدې چې وایي ډیر ژر به اسلامي امارت د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د هغه موضوع چې پرون د مایکروفون ساسو په خبرونه کې مو هم له اورېدونکو سره وڅېړله، په تېره بیا پر دې موضوع مو خبرې وکړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت څه ډول ارزوي. لش پیغام ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کې دوه پاړه به د کابل ښار دی وی او سیدونکو څرګندونې واورو چې پرونې په دې خبرونه کې را سره ګډون کړي وو.
تفضل شهري من قبلنا هر حکومت غواړي چې په خپل هیواد کې شبلون راوړي خو متاسفانه طالبان نه غواړي چې شبلون راوړي. موږ شاهدان یو چې شزل دنده لري کوي افغان شزه په دنده نه پرېږدي. افغان انجنیر یو کال کې چې ښوونځي د موږ پر مخ باندې کړی د طالبانو منګ افغان انجنیر او افغان شته د رسټو سره مخامخ شوې ده خو طالبانو او د ظالمانو تسلیم نشو هیڅ کله او نه پوهیږم چې طالبانو ول سپین تکرای او تور کمیس سره ستونزه لري.
تاسو احساس د درک ول دی دغه وضعیت تاسو څومره خپه کړی یاست کله چې نور خپل همزول سره خبرې کوي او تاسو په عمر هغه هم چې له زدکړو څخه منع کړی شوې دي څه ډول احساس کوي تاسو؟
منګ ډیر نه هله کړی د دوی هر په خبرې وای چې منګ افغان انجنیر سره مخالف نیو خو موږ شاهدان یو چې یو کال کې د زور ظلم استبداد دوی شته سره ډیره مخالفت کوي د افغان انجنیر سره. نه پوهیږم چې دوی آیا دوی افغان دي که افغان نه دي. افغان خو افغان درک کوي خو دوی نه پوهیږم چې
بله اغل دانش شهر تاسو خپل د کوم ټولګي زده کوونکی یا ساو څه مو غوښتل چې پراتونکې کې اغه زده کړو ته ادامه ورکړي.
من نه کوم ځل پلسن ټولګي کې وم او ډیره غوښتنه مې دا و چې یو شي خبريال شو او پیګم او خپل ټولنې ته خدمتګار وسم خو دوی اوس نه پرېږدي چې افغان انجنیر شونده تلر شي.
څه غوښتنه ترې لري د طالبانو له مشرتابه څخه چې همدا شبه کڅوک زموږ غاوري ازادي لري اوري
طالبانو ته غږ کوم چې شونده د منګ پر مخ خلاص کړي او شزو په دند پرېږدي چې منګ شزه چې د منګ شرعي حق دی او نه پرېږدي. نه پوهیږم طالبانو خو متاسفانه دوی د منګ غږ نه اوري. هر شزه چې وای شونده پرانستل کې او شزه په دند پرېږدي خو دوی نه اوري. دا ستونزه ده.
د کابل ښار اوسیدونکو د لسم ټولګي یو زده کوونکی و چې له طالبانو بیا دا غوښتنه مطرح کړه چې ښوونځي ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي او ښځې د پرېږدي چې کارونو ته لاړ شي.
ژوند
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت مسؤلان هم تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف ویلي وو چې د لوږې او بې وزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سخت خورځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوی ده، خدا جاتی دن معمول دا و بلی افغانستان بودیجه کنگل دا و اقتصادی شرایط نسبتا تکانی دی. طول و بابت پکاتو سر من ویلی سو چی الحمدلله بیا هم ارقام لول ندی، لی من اتکل کردی و چی 2022 لپاره با من 1.2 میلیون شدید خورځواکۍ که ماشومان و لرو 2.2 میلیون متوسط خورځواکۍ که ماشومان خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام متبکتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې موږ اټکل کړی وو.
د روان مریض کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي وو چې په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ کچې له خورځواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سخت خورځواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خورځواکۍ اخته کیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خپاره شوي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خورځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدون کړي. په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې تر 2500 ډیر کسان اعدام شوي دي. د بشري حقونو یو شمیر مدافع ډلو د دغو اعدامونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او له ایراني چارواکو یې غوښتي دي چې دغه وحشتناک اعدامونه ودروي.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقونو دوه ادارو عکس العمل ښودلې او د دغو اعدامونو د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزي دفتر یې په واشنگټن کې دی پرون چهارشنبه په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا خبريال روزبه بلهاري وایي دا ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبره شو چې یو تن په ایران کې په عامه اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له هغه خبره شو چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو دوه کلونو کې لمړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل ګډ اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغه ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغه ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتی هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. کته هم ایرانی چارواکی وایي د اعدامونو هدف په ایران کې د جنایتونو د پیښو کمیدل دي. خود رادیو فردا خبريال روزبه بلهاري وایي
آیا آمار جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟
آیا په ایران کې د جرم او جنایت پیښ کمی سوی؟ نه، په هیڅ وجه نه دي کمی سوی. موږ وینو چې اعدامونه روان دي، ورسره جرمونه او جنایتونه هم روان دي، ټولنیزې ناخوالې هم روان دي چې نور دلیلونه لري. یو په ایران کې زیاتېدونکې ګرانی او بې وزلي ده.
دا مهال د نړۍ په باندې یو سلو څلور څلوېښتو هیوادونو کې د اعدام سزا د قانون له مخې منع شوې یا هم اعدامونه پکې بند شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په اړه یو بل مطلب هم لرو. د ایران دولتي رسنۍ وایي تهران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې کړې دي او دا یوه ورځ او تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون دی بیرته راژوندي کېدو لپاره یوه نوې د مسودې یو نوې وړاندیز کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفوني خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسۍ او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شېبه ده چې لوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت تستنیدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سی ول. خو دا تړون ورسته له هغه له کړکې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې تر اوسه د استوګنې ډېرې سیمې پر ماینونو پوښل شوي او اوسېدونکي وایي چې د چاودنو د خطر له امله بیرته خپلو اصلي مینو ته نشي تللی. ډېر د دې سیمو اوسېدونکي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند کوي. په اوروزګان کې کله ناکله د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو د چاودنو خبرونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې خلکو ته دغه راز زیانونه هم رسیږي. و دا ډول پیښه په دې وروستیو څو ورځو کې د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
لا هغه ورسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، عامو خلکو ته ډېره مرګ ژوبله د تیرو جګړو څخه په پاتاسو ماینونو کې رسیږي. په اوروزګان ولایت کې هغه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال کورونه د جګړې سنگروه وایي د ناچاو د ماینونو د ویرې له امله خپل کورونه پرېښي دي او اوس هم د کډوالې شپې او ورځې تیروي. د ترینکوټ شار ختیځ طرف ته کوټواله او خانکه هغه سیمې دي چې د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ پکښې کې د جګړې سنگر ګرم وو. په دغه سیمه کې د تیرو جګړو څخه ډیر داسې ناچاو د توکي اوس هم پاتې دي چې خلکو ته پکښې کې مرګ ژوبله وړي. د دغه سیمې اوسیدونکو رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د تیرو جګړو څخه د پاتاسو ماینونو د ویرې له امله اوس خپل کورونه خوشی کړي او اوس هم د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي. هغه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو کورونه د ژر تر ژره د ناچاو د توکو څخه تصفیه شي ترڅو دوی خپل کورونه ته بیرته ستانه شي.
نو موږ دغه خپل د کلي وطن له کیسه خبرلارو بل ځای نو بیا هغه ملکه کمربند به نو په هغه کې اوس ماینونه شختي نو اوس پیرا نه یوکړل هغه ځای ته خپل اصلي ټاټوی بیت نه یوکړل. مثلا ګر خلک په تشویش کې دي چې ځي ویل ته مینونه پټ دي طالبانو کله چې کمربند زه هوا خامخه د کیج مینونه پټ اوسوي دي پر خلکو پټ اوسوي دي. مثلا کمربند زه هوا مینونه پټ دي خلک په تشویش کې دي خلک نه دي.
تر ټولو تازه پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د هوان دی وینا چاو د مرمۍ د چاودنې وچرامنځ تسول او پر مهال دوه کسان وژل شو.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو سندلان یکزاد هم د تیرو جګړو څخه پاتسو ماینونو سخت اندیشمن کړي او زیاتوي کتیر شخ کړل سی ماینونو ژر تر ژره شاند نسی نو ډیرو ملکی خلکو ته به پکښ کې مرګ جوړل واوړي.
نمرانه غشتنه د دغه خلکو څخه د چې باید یو څه د احتیاط څخه کار واخی دولت باندې دغه د چې باید یو ټیم چې په دغه کمی صحیح چې مثال پلته د ماینونو خطر سپیاکی او درڅو خلک ډاډه سیالته پښه
په ورته وخت کې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولین هم وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ډیره مرګ ژوبله عامو خلکو ته د تیرو جګړو څخه په پاتسو نه چاو د توکو کې رسیدلې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر حسام الدین حسامی کسه همونه ویل چې په تیرو 11 میاشت کې څومره کسان د ناچاو د توکو قرباني سوي دي خو زیاته یې کړی چې ډیری ورځې ولایتي روغتون ته د ناچاو د توکو د چاودنې قربانیان اوروړل کیږي. د اورزګان ولایت د موساتو مشر مولوی حسن هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې د تیرو جګړو څخه په پاتسو ناچاو د توکو کې د خلکو د ژوند د اخیستو لامل ګرځي. هغه وایي تازه په دغه ولایت کې د ماین پاکي یوې موسسې په فعالیت پیل کړی دی او پلان لري چې د ترینکوټ او ټولو ولسوالیو څخه ناچاو د توکي راټول او له منځه یې ویسي.
هله اوس دا د تاسو معلومات لري چې ماین پاکي یو موسسه راغلې ده خپل فعالیت باندې شروع کړې ده ساحې ته وتلې دي چورې ولسوالیو خواته تللې دي نو کوشش په دې کې کوو چې د ټول ولایت یعنې د ټول اورزګان ولایت کمې سیمې چې ماینونه پکښې کې دي هغه ماینونه راوباسو خونسایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله د ماین پاکۍ چارې ټکنۍ سوي دي. د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې یا چارواکو د اسد پر دویمه نیټه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې خپل 3 میلیونه ډالري بودیجې له لاسه ورکړي او مجبور سوي دي چې 160 تنه کارکونکي ځواب کړي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د تاشکند وروستي کانفرنس ته په کتو د افغانستان پر روان وضعیت په تیر د طالبانو د حکومت یو کال نږدې په پوره کېدو د پرسمت پیژندلو د هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
زه ابراهیم دولزه د کابل سره تماس نیولای دا کوم قانون او کوم ډبر سکرو کار راتونه شوې دي لکه پاکستان سره پاکستان باندې سید بار نشته دوه مخه سیاست کوي ټول افغانستان ټول وخت په افغانستان کې لوبي کړی وخت ناو بندرونه بند او زمونږ چې کوم واردات دي دا مخه نیسي. طالبان مسولین دې باید دې کې دقت فکر وکړي او زیات اعتبار دین ورکړي.
علیکم محمد نبی د دایرات ولایت کورغ دول سره شریک سو د ماجور زنګ پیغام درته پریږدم چې موږ وخت د یولر د موسی او د طالبان حکومت یولر پاملرنه وکړي سخت د یولر سره د خلک مختی د تند سره مختی یو نن چکو باندې ما سرکیږي بل اخر او کوچینانو زنانې مو دور پورته کښته زغلی د وبو د نشتون ناری و هي نن ما سرکیږي وب بل اخر موږ وخت یولر توجه وکړي به خې د سخت حالات سره مخ وختای خو دې نه کوي یولر پاملرنه موږ وخت وکړي د وبو د تند و د بلوجي یولر توجه وکړي موږ شکر د افغانستان یو د افغانستان بچان یو
ز اکبر دی پکتیا ولې د یوب زازه ولسوالینه تو سره پړی ککیم موږ همدا مشکل چې دلته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان څومره مرستې چې راځي هغه دوی خپل منځ کې سره تقسیموي. داسې طالبان شته چې کورونه یې همداوس دي امدادي یا د مرستې د مالونو نه ډک دي ولې غریبو خلکو ته څوک یوه توړه وړه یا بشکا غوړي نه ورکوي.
دغه لغمان کې کوم مرستې کومکونه چې کیږي داسې خلک شته په دغه ساحه کې موږ په خپل سترګو لیدل چې څلور نومدرینو خپل ملکان لیکي عملته د انجینران راشي ورسره کینی نمونه ولیکي او نور کوم خوار غریب چې دا ټول پاتې ولې به د اسلامي امارات څخه دغه زمونږ هیله ده چې باید دغه مخنیوی ونیول شي یکی داسې خلک شته چې کاروبار هیڅ هم نشته، خوران په نهاره کله یو نه کله بل نه پیسې قرضه کردم څو نه ورکوي، او دا خپل نمونه ورسه لیکي خپل کاروبار هم جوړي، ولې به داسې وشي؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خاصه خبرونه. خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتاً شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د ادارې پرون چهارشنبې وویل اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یوه ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند غونډې د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای تیر میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یو لزر زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوی برابرې کړې دي او په پام کې لري چې د غو زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای ک موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي. واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولای دی. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روس د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي. سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا نوې ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. بایدن تیرونی په کورونا وایرس سخت شوی و چې خفیف علائم درلودل. د کرکټ د شپږیزې لیگ د سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. ټاکل شوی د اتصالاتو د شپږیزې وبکی نن د مس عینه کاتالان او د امو نهنګان سره لوبه وکړي. د غراز د کابل بازان د پامیر زلمی له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شو. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز دینجونو په خوونځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله شي تر سره کیږي. دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډۍ ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وې په بیلابیلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډله ایزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بیجلی واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرنيستلو لپاره خپل هلی ځلې ونسپمولې، سره راټول شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو پاکله پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړې. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په تقریبا د به نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله میرمنې په دې باندې خبر شي او خبرتیا تر څنګ دغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بلاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې نه خالو غږ رسو. د چارواکو نه هم دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې. د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود پته ده هو منل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظریه چې د میرمن ادبي بهیر فعاله غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د 13 کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په 13 کلونو کې به موږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران یې په مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران یې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په ساته او په نړیواله ساته د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډیر یې تمرکز د نجونو په ښوونځي وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي، او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي، او د پخوا په شان به انشاءالله چې اونیزې ناستې او که پونۍ کې نه شوې میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري، په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې بهر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځی جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نشوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمیر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلي ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ویرې موضوع خو وه، داسې هم نه و چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړی وای، مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې د بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو، او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی، بلې ځکه چې دا مونږ همیشنی کار و، دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه، مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي چې د سر په بیه هم وي مونږ باید خپله قرباني ورکړو، او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر ګجرات سره مرستنې را وغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دی کوم څه نه وي، حتماً به مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دم ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه ورته درلود مشخص، بلې یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې، وسایل چې مونږ برابر کړي وو یا د اصل پر او د موضوعات توفی چې مونږ تیار کړي وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړي وو هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لوی غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبی بهیر خپل غونډو ته دوام ورکړي که نه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي، د خواندو د ذهنیتونو دپاره، لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډیرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډیره ښه وځلیدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و، او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي، او مونږ خپل غونډې ته ادامه ورکوو، او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هیواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبی بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي په میرمن ادبی بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د خزو مشاعره چې په کابل کې د اخترنه ورسته ول منزل شو، دا ډیره مثبته اړخونه لري، ځکه چې د خزو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل سره یو ځای کېدل د خپل یو خ پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسیږي. دا بل یو خ پیغام ده په زمن کې خوند ته مې دا پیغام ده چې خوند ته هیڅ کله همت د لاسه مو ورکوي. دې ته موږ ګورې چې دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولې ده یا تاوان رسولې. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیزه پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیزه هچي پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، اته هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. اته که تاسې په دا نږدې کې اورېدلې د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصلا نسته، نا امیدي مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بل اخره هدف ته ځان رسوو.
سکل پر رڼا کلنې مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریک کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا و نننۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مهرکلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدر من دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د ویونی په تری دو سره ساس پدرانو حضور کې زر شویم. دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بس لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري په دې اړه بس کو. په بس کې را سره دی محترم فضل ربی پښواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. پښواک صاحب، قدرته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې که داسې اصلاح کړو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ چې له دولت سره یا مختلطو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین چې دي دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، د هغه تړون په اساس کوم حقوق لري. د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یوه اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه ادارې سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره وي، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کار ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړاو اثر راغلی. پښواک صاحب،
د تاسو دوم سوال په ځواب کې باید وایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصله نامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې دغو نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط چې وضع شوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل شوي دي د هغه په اساس باید د کارکن حقو ته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما درته ذکر کړل دا ټول پکې شامل دي. خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي، لکه مثلا یو ماشوم چې اتلس کاله پوره کړی نه مثلا په اداره کې مقرر کېدای نشي، مثلا په امنیتي سکتورو کې کار کولای نشي، مثلا هغه خزینه چې سن له اولسو ټیټي هغه استخدامېدای نشي. ځینې نور حقوق هغه خزینه او ته چې مثلا د کله چې هغه حشت ازی کلاسی آغا ولادی ولادت پا برحاله که آغا زین حقوق دی و زین رخصتی ندی چی آغا دی برکرسی ویدی سی آغا لماش سر سم رخصتی برکول که گی، یعنی ماشی باید برکرسی و رخصتی باید برکرسی. امدار از زین کارکنان چی مثلا تشکیل کتن قسی گی ترسوس دی آغای سرنوشت معلومی گی باید آغای تا حقوق برکرسی دی و معین وقت لپارا. نو تا حقوق دی چی د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوقونه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پښواک صاحب دې موضوع ته کومه اشاره شوې کنه؟
بله، و په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سما توش پینسته دغه شپږ وو حقوق ترلاسه حقوق پر په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیرې داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت ده، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي، ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بولو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق باید
کړي. پښواک صاحب، په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د کارکوونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی و د پارلمان لخوا هغه پلی ده، خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکوونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعینه کړي دي کولی شي چې مقرر شي او اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسني شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی. خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپله یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیانه همداراز کوم معاشات چې ورکول کېږي د معاشاتو کې داسې انډول نه ده رعایت شوی چې اوس نظر په اوسني وضعیت او شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کېږي هغه له دغو وضعیت سره اوس سمون نه لري. یعنی د کارکوونکي معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسني شرایطو اوسني نرخونو سره هېڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقرره د تقاعد مقرره ده هغه فعلا د کارکوونکو لپاره نه ورکول کېږي.
د تیر متقاعدینو او د اوسنی متقاعدینو لپاره فعلا معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ ورکو، خو پر حال فعلا لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسنی هغه پلی شوي قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کېږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کېږي.
دا چې د کارکوونکو حقوق ناقص نشي، دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکوونکی او کارفرما دغه قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخ ته بوزي. که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي، دغه قرارداد په اساس باید اجراءات پرې وشي. که چېرې دولت مکلف ته سي دغه حقوق د محاکمو له طریقه هغوی ته ورکړي، هغه اصلي سلسله مراتب خو دا ده چې کله چې یوه شخړه منځته راځي اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي. که قرارداد په هغه اداره مکلف ته، رئیس ادارې، وزیر د ادارې، باید مشکل حل کړي کمیټې له طریقه. که چېرې دا ونسو کړی یو سالسې ادارې ته دنده ورکړل شي چې دا مشکل حل کړي. که چېرې ونسو، خو بیا د افغانستان محاکم موجود دي، د هغه په اساس دولت مکلفیت لري چې د کارکوونکي حقوقو ته ورکړي. یعنې دا د دولت مکلفیت ده چې په هر حال کې هغه کوم حقوقي تړون چې د کارکوونکي او کارفرما ترمنځ امضا شوی ده او تصویب شوی ده، د هغه په اساس باید د کارکوونکي حقوق ورکړي. او که چېرې سرغړونه کارکوونکي کړي، بیا هغه د مخ په اساس د سرغړونې په اساس باید ورسره اجراات وشي کوم څه قانون پیشبینی کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو په ژواک سیب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکوونکی او کارفرما او کومه اداره چې په هغه کې کارکوونکی کار کوي او کارفرما په کې شته، چې هغه د ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بي. همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي، د هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه، بې له کوم جنسیتي توپیره، بې له کوم مذهبي توپیره، بې له کوم قومي توپیره، بې له کوم جسمي او فزیکي توپیره، د کارکوونکو حق ورکړي. او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي. او دا خو دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یوې کورنۍ لري او زه یو اداره کې کار کوي، باید حق ورکړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی لاس پر والله مو مل شه، ښاده او بریالي اوسئ.
ستا قدرو قیمت، ستا قدرو قیمت لک پسړ کی چې د ما سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا د غسن گن سرا چې په ګوګل کې د لتا سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا نظار کړلو تا زما ته لی کچکولو لتر پتار کړلو ما خو نامو نن پېش کی یار تا نظار کړلو تا زما ته لی کچکولو لتر پتار کړلو مینې دې عادت کړم مینې دې عادت کړم خوشامند او شړا سرا د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا
پی لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی ورس کی انتظار دش پی لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی شپورز مخام خیم ها شپورز مخام خیم ستا دا ہجر دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 سرا